Radio.
د سهار اتب او بخی د سهار 15 بجې د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجلې ته راغلست. نن چهارشنبه ده، د 1402 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب ولسمه ده چې د 2023 میلادي کال د نومبر له 8 سره برابر ده. خبرونه په خبرونو پیلوو. د کابل په دشت برچی سیمه کې پر یو مسافر وړونکو بس د پرونی حمله پړه اسلامي دولت ډلې یادای شو منله. د ډلې په یو بیان کې چې پر خپل ټلګرام پړه خبر کړی دا اعلان کړی. په کابل کې د طالبانو امنیتي چارواکو پرونو ویل چې په دې 14 کې 8 تنه وژل شوي او 40 نور ټپیان دي. د امنیت قومندانې ویان خالد زدران په خپل ایکس باندې لیکلي چې د پیښې په اړه د دوی پلټنې روانې دي. د اسرائیل پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دوروسته او مخکې له هغه په کابل او ځینو ولایتونو کې د شیعاګانو پر جمعتونو او د استوګنې پر سیمو د تیرو حملو مسؤلیت منلای دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي سریلانکایي اندریکا راتوټ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما د مرستیال په توګه ټاکلی دی. د سازمان پر خپل ویب پاڼه د خبر ورکړی او ویلي دی چې ښاغلی راتوټ د رامز الاکبروف پر ځای پر دې دنده ګمارل شوی دی او په عین حال کې به د ملګرو ملتونو چارې هم تنظیموي. د امریکا حکومت له پاکستان غوښتي دي چې 25,000 هغه افغان کډوال له خپلې خاورې ونه باسي چې ټاکل شوی امریکا ته وبلل شي. پاکستانی رسنیو پرون راپور ورکړ چې په اسلام آباد کې د امریکا سفارت پاکستانی چارواکو ته په یو لیک کې د څه باندې 25,000 افغانانو نومونه لیږلي چې امریکا ته د تګ پروسه جریان لري. که څه هم پاکستانی چارواکو په وروستیو ورځو کې ویلي چې هغه افغانان به ونه باسي چې له پاکستانه درېمګړي هیواد ته د تګ پروګرام کې شامل دي، خو راپورونه وایي چې ډیری افغانانو چې امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو ته د تګ پروسه روانه ده له دې ویري چې پولیس یې ونه نیسي ځانونه پټ کړي دي. د نن ورځ پانی پرون په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت د ویندوی جناتان لیلی په قول راپور ورکړی چې وای دوی د دغو افغانانو د خوندیتوب په اړه د پاکستان له حکومت سره له نږدې او پرله پسې تماس لري. د 2023 کال په اګست کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته شاوخوا 100,000 افغانان له دې ویرې چې د طالبانو له لوري به تعقیب شي پاکستان ته ولاړل. له پاکستانه د لسګونه زره افغان کډوالو له ایستلو سره هممهاله متحده عربي امارات او افغانستان ته 40,000 خیمه ورکړي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل د متحده عربي امارات د مرسته وړمش په د کابل هوایي ډګر ته ورسیده. ازبکستان وایي د اقتصادي همکارۍ د سازمان یا ایکو پراتلون کې سرمشري ځکه به چې په تاشکند کې جوړیږي افغانستان ګډون ونه کړي. د ازبکستان د ولسمشر شوکت میرزیایف د مطبوعاتي دفتر رئیس شیرزاد اسادوف پرون وویل د ایکو په سرمشریزه کې د افغانستان د ګډون لپاره د دې سازمان د ټولو غړو هیوادونو موافقه او د نړیوال ټولنې لخوا د افغانستان د حکومت رسمیت پیژندنه پکار ده. د ازبکستان د ولسمشر د مطبوعاتو رئیس ټینګار وکړ چې افغانستان د ایکو غړی دی، خو د 2023 کال د اګست میاشتې د بدلون له کبله د ایکو په غونډو او فعالیتونو کې په موقتی ډول برخه نشي اخیستلی. د طالبانو د واک ته رسیدو څخه باندې 2 کاله وزي، خو تر اوسه هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. نړیواله ټولنه وایي تر څو چې د نجونو او ښځو د حقونو په شان د خلکو لومړني حقونه نه وي ورکړل شوي، د طالبانو حکومت به په رسمیت ونه پیژني. او د جرمني صدر اعظم اولاف شولتز پرون د 14 ایالتونو له مشرانو سره د 2 ساعته خبرو وروسته کډوالو ته د نوې بودیجې او د مهاجرت د لا سختو پالیسیو پر سر سلا وکړه. ښاغلی شولتز د غونډې په پای کې دا موافقه تاریخي شیبه وبلله او ویل د دوی ګډ هدف د غیر قانوني مهاجرت مخنیوی دی. د جرمني چارواکو په روسیو کې پر یو لړ اقداماتو موافقه کړې چې له مخې یې له دې هېواده د غیر قانوني کډوالو ایستل اسانه کیږي. جرمني په اروپا کې په وروستیو 2 کلونو کې تر ټولو ډیر کډوال منلی دي. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د دې خبری مجلې په دوام کې راپورونه خبرو. واباوري چې امریکا اروپایي ټولنې له پاکستانه د راغلو افغان کډوالو د ملاتړ لپاره 80 میلیون یورو مرسته اعلان کړې. دا هغه کډوال دي چې هر څه په پاکستان کې ترې پاتې دي.
حالت میں پیدائش سے حالت میں ٹی ایم تیر کڑے ہوں غیان کاروبار میں کوئی غیان میں پاتس ہوا کور جائے میں پاتس ہوں ہر سب پاتس ہو بس کاٹے راستے ہونے کا کاٹے ہم سیری کئی
د طالبان حکومت له ایران سره موافقه کړی چې د افغانستان او ایران د سوداګرۍ کچه 10 میلیارد ډالر ته ورسوي. دا کار څومره ممکن دی؟
بیلانس تجارت زموږ دوی سره ډیر منفی دی. دا چې دوی وایي چې 10 میلیارد ته رسوو په بالقوه توګه دا امکان لري، خو په اوږد مهال کې.
پر موسیقۍ د طالبانو د نویو بندیزونو په اړه د ښاریانو له غبرګونونو به خبر شئ، او په یو ځانګړي راپور کې به واورئ چې له پاکستان نه راستانه شوي کډوال د مرستو د ویش له بهیر څخه شکایت لري. نورما طالب هم لرو اورېدو ته راسره اوسئ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربه ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د زلزله ځپلو او له پاکستانه د را ایستل شویو کډوالو د ملاتړ لپاره د 80 میلیون یورو مرسته اعلان کړي. اروپایي ټولنې د روان میلادي کال په پیل کې هم افغانستان ته څه باندې 90 میلیون یورو مرسته ځانګړې کړې وه. د موضوع نور تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې.
اروپایي اتحادیې پرون اعلان وکړ په داسې حال کې چې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه جدي اندېښنه دوام لري، افغانستان ته 80 میلیون یورو مرسته ورکوي چې له پاکستان څخه د راایستل شویو افغان کډوالو او نورو افغانانو اړتیاوې پرې پوره شي. د اروپایي اتحادیې د افغانستان د پلاوي مطبوعاتي دفتر ویلي چې په دې پیسو کې به 80 میلیونه د بشري مرستو سازمانونو ته چې په افغانستان کې کار کوي ورکړي، او 1 میلیون نوري به هغو ته وسپاري چې په پاکستان کې کار کوي. دا نوې مرسته به په افغانستان کې په ځانګړي ډول د اکتوبر د میاشتې د هرات د زلزله ځپلو په شان خلکو د خوراکي موادو د کموالي د بحران له کمیدو سره مرسته وکوي، او همداراز به د سرپناه، روغتیا، تغذیه او اوبو په شان اړتیاوې پرې برابرې شي. د افغانستان نیمایي وګړي په نس ماړه نه دي. د اروپایي اتحادیې د افغانستان د پلاوي پر اساس د دې پیسو یوه برخه به د هغو افغان کډوالو پر ملاتړ ولګول شي چې له پاکستانه خپل هیواد ته ستنی شي. له پاکستان څخه اکثره ایستل شوي افغان کډوال وایي چې شتمنۍ او کاروبار ورڅخه پاتې شوی او په افغانستان کې نه کور لري او نه د کاروبار امکانات شته. څو تنو راستنو شویو د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
نوم عزیز الله ده. مستل تراغلی د 15 ورځې کې چې دا تراغلی دا 15 ورځې کې دا پراتو یو بس چې د سر نه پنان لرو یو شی لرو بالا مو ورساریانو چې موږ کوم خاطر لاس.
ما نوم شراب الدین ده، د کراچی اوسیدن کې هم کم سے کم سلر اشکال کې حالت می پیدائش سے حالت می ٹی ایم تیر کړو غیان کاروبار می کوئی غیان می پاتس ہوا کور زای می پاتس ہو ہر سپا تاس ہو بس کاټی را سرونی کاټیم سری کوي.
پاکستان د تیر اکتوبر په لومړیو کې اعلان وکړ چې له خپلې خاورې 1,000,000 بې اسناد بهرني کډوال باسي. پاکستان دغو کډوالو ته چې کابو ټول یې افغانان دي یوه میاشت مهلت ورکړ چې د دغه هیواد له خاورې ووزي، کنه وبنیول شي او په زور به وایستل شي. اروپایي اتحادیې پر دې سربېره سږ کال افغانستان ته 4.5 میلیون یورو مرسته ځانګړې کړې وه.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1925 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
ایران وایي چې له طالب چارواکو سره د اقتصادي، ترانسپورتي او ترانزیتي همکاریو پر زیاتېدو خبرې کړي. د چارواکو ویلي چې دواړه خواوې هڅه کوي په خپل منځ کې راکړه ورکړه 10 میلیارد ډالرو ته لوړه کړي، خو د اقتصادي چارو شنونکي په اوسنیو شرایطو کې دا ظرفیت نه ویني.
طالب او ایرانی چارواکو په خپل منځ کې په کال کې لس میلیارد ډالرو ته د سوداګرۍ راکړو ورکړو د زیاتولو په اړه خبرې وکړې. د ایرانی رسنیو د راپور له مخې د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استاسي محمد مهدي جوانمرد قصاب او د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر نوریدین عزیزي پرون له یو بل سره په کتنه کې وویل د دوو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ اوسنۍ اندازه د قناعت وړ نه ده او باید زیاته شي. د دوی په وینا دواړه خواوې باید لازم اقدامات وکوي چې د دوو خواوو ترمنځ راکړه ورکړه په کال کې لس میلیارد ډالرو ته لوړه شي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو د مشرتابه پلاوي غړی او د اقتصادي چارو متخصص آزرخش حافظي وایي سره له دې چې حاضردم افغانستان تر بل هر هیواد له ایران سره زیاته راکړه ورکړه لري، خو د دوو خواوو ترمنځ د سوداګرۍ ظرفیت دومره نه دی چې لس میلیارد ډالرو ته ورسیږي.
دا غیر متوازن دی په دې معنی چې زموږ واردات د ایران څخه تر دوه میلیارد څخه زیات دي، اما زموږ صادرات هغوی ته شل دېرش میلیارد څخه نه زیاتېږي او بیلانس تجارت زموږ دوی سره ډېر منفي دی. دا چې دوی وایي چې لس میلیارد ته رسوو په بالقوه توګه دا امکان لري، خو په اوږد مهال کې اوس مهال ممکن نه دی، ځکه چې زموږ ټول تجارت په دنیا سره شاوخوا اووه میلیارد ډالر.
عزیزی وویل کانونه، کرنه او ترانزیت هغه برخې دي چې د دواړو هیوادونو د همکاریو د زیاتېدو امکانات پکې زیات دي. د وویل افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې زیاتې طبیعي سرچینې لري. له بلې خوا د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد پرون پر خپل اکس پاڼه ولیکل چې د دوی د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال په مشرۍ پلاوي له ایراني چارواکو سره د چابهار بندر له لارې د افغاني مالونو د صادراتو او وارداتو د زیاتېدو او په صادراتو او وارداتو کې د اسانتیاو په ډېرېدو خبرې کړې دي. سره له دې چې ایران او په افغانستان کې واکمن طالبان د هلمند اوبو پر سر ستونزې لري، خو داسې ښکاري چې د پاکستان له لوري افغان سوداګرو ته په ترانزیت کې نویو محدودیتونو طالب چارواکي اړیستلي چې ایران ته مخ واړوي. ذبیح الله مجاهد ویلي دواړو خواوو د افغانستان له لارې ایران له ازبکستان سره په نښلولو او تر واخان دهلیز یا کوریدور پورې د ریل لارې په غځولو هم سلا کړې ده. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره په کتنه کې ویلي چې هیواد یې غواړي چې د افغانستان له لارې له چین سره وصل شي. د ذبیح الله مجاهد په وینا د ملا برادر په مشرۍ د طالبانو پلاوي د تهران د سفر په لړ کې له ایراني چارواکو سره تر کندهاره د ریل لارې پر جوړېدو هم موافقه کړې ده. ایران له خپلې پولې تر هرات شاره د ریل لارې پر غځولو له څو کلونو راهیسې کار کوي. ټاکل شوی دی چې دا پټلۍ ژر د هرات تر هوایي ډګر پورې ورسول شي.
دا آزادۍ رادیو خبری مجله اوري.
په کندز ولایت کې یو شمیر سیمه ایز رسنیو د اقتصادي ستونزو له کبله خپل دفترونه تړلې دي. په دې ولایت کې د سیمه ایز رسنیو مسؤلان او کارکوونکي وایي له سیاسي تحولاتو مخکې په دې ولایت کې 15 خصوصي سیمه ایز رسنیو فعالیت درلود چې په دې شمیر کې سیمه ایز راډیوګانې، ټلویزیونونه او چاپي رسنۍ شامل وي، خو د اقتصادي ستونزو له کبله 14 سیمه ایز رسنیو خپل رسنیز فعالیتونه بند کړي دي.
په کندز کې یو شمیر سیمه ایزو رسنیو د اقتصادي ستونزو له امله خپل فعالیتونه بند کړي دي. په یاد ولایت کې د یو شمیر سیمه ایزو رسنیو مدیر مسؤلان او کارکوونکي وایي چې د پخواني حکومت په حاکمیت کې په کندز کې 15 سیمه ایزو راډیوګانو، څلور خصوصي تلویزیونونو او شپږ چاپي رسنیو فعالیت درلود، خو په وروستیو دوه کلونو کې په دغه ولایت کې 14 سیمه ایزو رسنیو د اقتصادي ستونزو له امله خپل رسنیز فعالیتونه بند کړي دي. په کندز کې د خاور په نوم د یو خصوصي تلویزیون مسؤل اکمل رحماني ازادۍ راډیو ته وویل
اعلانات او بعضې پروژې وې چې موږ خپل مصارف پوره کوو، اوس هغه شیان نشته. لکه خلکو کاروبار په ټپه ولاړ ده، نو هغه به اعلان ته شی ور، اوس هغه لګښتونه چې په موږ حساب شوي دي تقریبا لس یولس لکه روپۍ دي، او په فعلاً شرایط کې خو یولس زره موږ سره نه بود کېږي، نو یولس لکه به له کومې ورکوي. دې له امله موږ ځانونه نیولیا بنن قلفورته لگی یا سبا
په یاد ولایت کې د سیمه ایزو رسنیو مسؤلان وایي پخوا دوی د یو شمیر دفترونو تعلیمي پروګرامونه د ښځو ماشومانو د حقونو اړوند برنامې او د ټولګټو پروژو اعلانونه خپرول او له همدې لارې خپل لګښتونه پوره کول، خو اوس هغه ملاتړ کوونکي دفترونه نشته دي. په نوموړي ولایت کې د راډیو کوهندش په نوم د یوې خصوصي راډیو کارکوونکی احسان الله منګل وایي
مخې د رسنیو وضعیت ډېر ښه و، نو په دې اخیرو کلونو کې نو یو څه وضعیتونه د مخکې په څیر باندې نه دي، نو یو څه ضعیفه شوي دي. کارمندان چې و پخوانی به مو کارمندان زیات درلودل، هر یو ماشینه درلودل، فعلا کارمندان ډېر کم شوي دي او ماشینه هم دوی نه لري.
په دغه ولایت کې د راډیو شبنم په نوم د یوې بلې خصوصي راډیو مدیر مسول شهبان هم ورته خبره کوي.
خاص ما از تمام نهادها و همچنان مسئولین
موږ له حکومت او د رسنیو له ملاتړ کوونکو بنسټونو غوښتنه کوو چې له سیمه ایزو رسنیو سره همکاري وکړي تر څو موږ په دوامداره توګه خپل نشرات جاري وساتو، ځکه اوس مهال سیمه ایزې رسنۍ له اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
په کندز کې د شمال په نوم د یوې چاپي رسنۍ د امتیاز څښتن اسلام الدین صاحبزاده وایي نه یوازې دا چې سیمه ایزو رسنیو خپل فعالیتونه بند کړي، بلکې پر رسنیو محدودیتونه هم زیات شوي دي.
ما جواز خود لغوه کردیم بنابرای که
د مالی امکاناتو نشتوالی له امله موږ د خپل رسنۍ جواز لغوه کړ. کارکوونکو ته مو ځواب ورکړ او دفتر مو تړلو، ځکه له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شو. نور موږ کې دا توان نه و چې اخبار چاپ کړو. پر حکومت غږ کوو چې د رسنیو ستونزو ته پاملرنه وکړي.
خو له دې وړاندې په شمال ختیځ زون کې د افغان ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې مسؤل ویلي وو که د طالبانو سرپرست حکومت د سیمه ایزو رسنیو وضعیت ته پاملرنه ونه کړي، ښایي په شمال ختیځ زون کې پاتې فعاله رسنۍ هم د اقتصادي ستونزو له امله خپل رسنیز فعالیتونه بند کړي. موږ غوښتل په دې اړه د کندز د اطلاعاتو فرهنګ د چارواکو نظر هم راواخلو، خو اړوند چارواکو په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د کابل یو شمیر اوسیدونکي په ښاري موټرو کې د موسیقي پر غږولو د لګیدلې بندیز په اړه بیلابیلې تجربې لري. یو شمیر ښاریان وایي د تلاشیو په ځینو پوستو کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر کسان د موټرو سیډیګان او د موسیقي ټایپونه ماتوي، خو ځینې نور بیا وایي چې په ځینو پوستو کې په دې اړه جدي پاملرنه نه کیږي او خلک پر موسیقي بندیز له پامه غورځوي. په دې اړه پام وکړئ د فریدې سیال راپور ته.
د کابل ښار یو ټکسي چلوونکی نور الله وایي سره له دې چې د طالبانو د حکومت لخوا د موسیقي له غږولو او اوریدلو منع شوی، خو د ستړیا د کمولو لپاره په موټر کې موسیقي غږوي. هغه د طالبانو د امر بالمعروف وزارت ځواکونو سره خپله تجربه ازادي راډیو ته داسې وویله.
زما موټر یو یا دوه ځله چک شوی و. د امر بالمعروف پولیسو زما موټر ودروه او ویل تاسو په دې ټایپ کې څه اورئ؟ موسیقي آنات. ما وویل چې زه دیني مطالبه اورم. هغه څه ونه ویل. دوی یې نه ګوري چې راشي ټایپ یا راډیو چالان کړي.
د کابل یو بل اوسیدونکی چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي وایي چې د طالبانو د امر بالمعروف کسانو لخوا د سی ډي او نورو موسیقي ټایپونو د ماتولو شاهد و. هغه وایي
یو ځل مې ولیدل چې د امر بالمعروف ځواکونو په موټرو کې سی ډي ماتې کړې، ټوټه ټوټه یې کړې او پر ځمکه یې وغورځولې.
په همدې حال کې د کابل ښار اوسیدونکی یعقوب وایي چې له دې بندیز سره سره بیا هم خلک دغه امر ته پام نه کوي.
په همدې وخت کې په ښار او بازار کې خلک موسیقي اوري. زه نن په موټر کې وم او موسیقي چالانه وه. له چک پوینټ تیر شوم، هغوی ما ته څه ونه ویل.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت د شنبې په ورځ په یوه خبره کړې لمی کې ویلي چې موټر چلوونکي باید په خپلو موټرو کې موسیقي ونه غږوي. په دغې لمی کې ویل شوي دي چې یاد وزارت د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخوندزاده د سپارښتنې د عملي کولو په موخه چک پاینټونه جوړ کړي څو په موټرونو کې خلک موسیقي ونه غږوي. په لمی کې اوس هم موټر چلوونکو ته امر شوی دی چې له حجاب او محرم پرته ښځې ونه لېږدوي. طالبان موسیقي حرام ګڼي او پخای د خوښیو په محفلونو کې د موسیقي اورېدل او غږول منع کړي وو او د دوی کسانو په ځینو ولایتونو کې د موسیقي وسایل ویجاړ کړي او د هنرمندانو په ځورولو تورن شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغانان د طالبانو پر دې تګلارې نیوکه کوي او وایي په خپل ورځني ژوند او په ځانګړي ډول د خوښیو په په محافلو کې د موسیقي اوریدل د دوی اساسي حق دی چې طالبان ورته پام نه کوي. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت د موسیقي پر اوریدو بندیز لګولې و او د روان کال په اګست میاشت کې اعلان وکړ چې د دغه وزارت محتسبانو په بدخشان کې له موټر څخه لسګونه کسټونه، میموري کارتونه او فلشونه راټول کړي دي. طالبانو هغه مهال ویلي و چې خلکو دغه وسایل موټرو کې د موسیقي اوریدلو لپاره کارول. طالبانو په افغانستان کې له بیا ځلې واکمنۍ سره ډېر محدودیتونه وضع کړل چې په ډېرو مواردو کې افغانان له خپل ازادۍ او بنسټیزو حقونو بې برخې کړل.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم قدرمن اوریدونکو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتن وړاندې کیږي چې فریده سیال چمتو کړي.
د رسنیو د څار یوې ادارې د پاکستان له حکومت غوښتنه دي چې شاوخوا 200 افغان خبریالان چې په دغه هیواد کې میشتي له دې هیواده ونه باسي. د خبره د ایشورر پریس په هغه راپور کې شوې ده چې میل آنلاین برېټانوي ورسپاڼې خبر کړی دی. په مطلب کې راغلي دي چې دغه خبریالان وقته د طالبانو له ستنېدو او له افغانستان څخه د ناټو ځواکونو له وتلو وروسته پاکستان ته تللې دي. وړاندې لولو چې د بې پولي خبریالانو سازمان د غوښتنه په داسې حال کې کوي چې اسلام آباد په دې سیو کې ل یو میاشتنی ضرب الاجل وروسته د 1.5 میلیون افغان کډوالو په ګډون د ناقرونه کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی دی. د دغه سازمان د اعلامیې له مخې چې مرکزی دفتر یې په پاریس کې دی، یو شمېر دغه خبریالان د پاکستاني پولیسو لخوا زورول کیږي، بډې ترې اخیستل کیږي، بې دلیله نیول کیږي او د خپلو کورونو د خاوندانو تر فشار لاندې دي. د میل آنلاین په مطلب کې راغلي په تیرو څو ورځو کې شاوخوا 270,000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي چې په دوی کې داسې کسان هم شته چې له څو لسیزو راهیسې په پاکستان کې ژوند کاوه. ځینو دغو کډوالو ویلي دي چې دوی د ملګرو ملتونو د کډوالو لالي کمیشنرۍ سره ځکه نوم لیکنه نه ده کړې چې دوی فکر نه کاوه چې په دومره لنډ وخت کې له پاکستانه د وتلو امر به ورته وشي. ډیپلوماټ مجلې د یوې مقالې په سرلیک کې لیکي لویدیز کولای شي د منځنۍ آسیا له لارې د افغانستان له خلکو سره مرسته وکړي. خبرونه وړاندې لیکي تیره میاشت او لږ مخکې له دې چې په افغانستان کې سخت ژمی پیل شي، د دې هیواد لویدیز څو بې ساري وژونکو زلزلې ولړزوه چې له امله یې تر 2000 ډېر کسان وژل شول. دې پیښې د دې هیواد په ګو یو بل اضافي بار جوړ کړ چېرته چې 50% خلک په فقر کې ژوند کوي. د مجلې په ټوکا روپۍ ټولنې یو ملګرو ملتونو په چټکۍ سره عمل وکړ او د دغه زلزله ځپلو سره یې لازمې مرستې وکړې، خو افغانستان اوږدمهاله مرستو ته اړتیا لري. ډیپلوماټ لیکي د افغانستان له ثبات سره د لیوالتیا سربیره له دغه هیواد سره بشري مرستې مخ په کمېدو دي. سخت بندیزونه هغه بشري ناورین لا پسې زیاتوي چې د افغانستان خلک ورسره مخ دي او هغوی مرستو ته اړتیا لري. مجله وړاندې لیکي اکثره لویدیځو حکومتونو چې له افغانستانه په زرګونو کیلومتره لرې پراته دي، دا مهمه مسله چې څنګه د طالبانو له حکومت سره تعامل لري ځنډولې ده. خو د افغانستان ګاونډي هیوادونه لکه ازبکستان او ترکمنستان چې د دې هیواد له پیښو په مستقیم ډول اغیزمن دي، د همدې حقیقت پر بنسټ یې له طالبانو سره دوه اړخیزې اړیکې ټینګې کړې دي. د ډیپلوماټ په وینا دا د ګاونډیو او لویدیځو په ګټه ده چې د افغانستان له اوسنیو واکمنو سره د تاوتریخوالي د خپرېدو او د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي، لوپولو ورخوا، د توریزم د مخنیوي او د بنسټیزو ستونزو د هواري او د بشري حقونو د هغې ډلې د ښځو او نجونو د حقونو په اړه خبرې وکړي. خو په تېرو دوو کلونو کې لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي دي، د نړۍ هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د ښځو او نجونو په ګډون د بشري حقونو رعایت او همدارنګه د ټول شموله حکومت جوړښت رامنځته کول له طالبانو څخه د نړیوالې ټولنې له مهمو غوښتنو څخه دي.
د دې خبري مجلې پای ته یوازې څو دقیقې پاتې دي. د خبرونه په پای کې د هغو کډوالو غږیز پیغامونه خبريږي چې تازه له پاکستانه هیواد ته راستانه شوي، خو له هغه مخکې یو ورستای راپور. له پاکستانه یو شمېر راستانه شوي کډوال د مرستو د ویش له بهیر نه شکایت کوي. دوی وایي چې خوراکي توکي ورکړل شوي، خو ځینې نور بیا وایي تر اوسه ورسره هیڅ مرسته نه ده شوې او یا هم لږې نغدې پیسې ترلاسه کړې دي.
د پاکستان څخه راستنې شوې ځینې کورنۍ ټینګار کوي چې د خوراکي توکو او لومړنیو مرستو ترڅنګ باید د سرپناه په برخه کې د دوی لپاره چمتووالی ونیول شي. د وینه کسیزې کورنۍ مشر درې اویا کلن خواجه محمد چې له تورخم څخه کابل ته راغلی ازادي راډیو ته وویل چې یو څه خوراکي توکي ورکړل شوي خو بسنه نه کوي. په ننګرهار ولایت کې د یوې بلې راستنې شوې کورنۍ یو غړي زرین ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې وویل هیواد ته د ننوتو پر مهال ورته یوازې 10,000 افغانۍ ورکړل شوې. یو بل راستون شوی افغان کډوال امین انصاري چې دا مهال په کابل کې ژوند کوي ازادي راډیو ته د راستنېدونکو د مرستو د ویش د بهیر په اړه وویل
موږ په تورخم کې درې یا څلور شپې تېرې کړې ترڅو موږ د مرستې له کارتونو برخمن شو. زما د ترور زوی خپل کار ترلاسه کړ. کله چې هغې د سیسیلو سړک ته د مرستې کارت یووړ ورته یې وویل چې تاسو کارتونه دلته پرېږدئ، موږ بیا تاسو ته زنګ دروهو، ښایي 15 یا 16 ورځې وروسته مرسته وشي.
هغه وویل چې اوس د یوه ملګري په کور کې ژوند کوي او د خوړو اغوستلو او ژوند کولو لپاره څه نه لري. خو دغو راستنه شویو کډوالو دا ونه ویل چې د چا لخوا دوی ته د مرستو د ویش کارتونه او نقدي مرستې او خوراکي توکي ورکړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت په ګډون خیریه بنسټونو، سوداګرو او نړیوالو مؤسسو ټولو له دغو راستنېدونکو سره د مرستې لپاره لاسونه یو کړی او هر یو یې په بېلابېلو برخو کې د مرستو رسولو خبر ورکړی. په دې وروستیو کې د قمر په نوم یوې خیریه بنسټ ویلي چې د کډوالو په یوه کم کې له پاکستانه د راستنه شویو کډوالو لپاره اویا کورونه جوړوي. محمد الماس مومن چې په افغانستان کې د دې بنسټ د مرستو مسؤول دی ازادي راډیو ته وویل
تقریبا اویا کورونه جوړوو چې هغه کورونه به هغه خلکو ته ورکول کېږي چې کم د پاکستان هیواد څخه تورخم ته را اوړي او دلته د افغانستان کې فلحال آبادی نه لري، یعنی کورونه جوړ نه لري. تر څو پورې دوی په خپلو ولایتو کې کورونه ځان ته جوړوي، هغه ترتیب او تنظیم کوي، تر هغې به انشاءالله دې خرګوټي کې وي.
بل پلو د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت رسمي ویبپاڼې د کډوالو چارو د عالي کمیسیون د مسؤلینو په حواله ویلي چې د دغه کمیسیون بېلابېلو کمیټې د تورخم او سپین بولک په دروازو کې راستنېدونکو ته د خوراکي توکو په ګډون بېلابېل خدمات او مرستې رسوي. یاد کمیسیون دا هم ویلي چې له ثبت او بایومیټریک وروسته به راستنه شوي د نورو مرستو لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرې یا یونیسیار او د کډوالۍ سازمان یا IOM ته معرفي شي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت تر دې مخکې په خپله ایکس پاڼې کې ویلي وو چې راستنه شوي کډوال به د څو ورځو لپاره په جوړ شوي کمپ کې ساتل کېږي او بیا به خپلو ولایتونو ته استول کېږي. د طالبانو حکومت دغه راز د بیرته ستنېدونکو د ستونزو د هواري لپاره د ولایتي کمیټو د جوړولو خبر هم ورکړی دی. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو د سرپرست وزیر لخوا د دوشنبې په ورځ رسنیو ته د ورکړل شویو شمیرو له مخې له پاکستان څخه د راستنېدونکو شمیر څه باندې 300 ته رسېدلی، خو د پاکستان موقت حکومت اعلان کړی چې په لومړي پړاو کې به دغه شمیر نور هم زیات شي. له 1.5 میلیونو څخه زیات بې اسناد افغان کډوال به له دغه هېواده وباسي.
تاسو له پیغامونو
خاوري میرزا جان راغلو کارخانو نه او یم د اس کې میلې د دې بارا او کارخانو کې مخه دا و اوګست موټر را پسې دی او را بار ما کا پسر زل می روي د پاکستان اسکر پولیس ساتي روان یو आले او بس در په دري کړو نور مې سر ما نوستا خورو را سیاسري ګورې دا سیاسري دا یو نن کار ټول دا رزق والا ورکې دې رزق هم دا لازم ورته او نورم کورم روان دی کله مم روان دی ورسوم ګډ وټ پراته یو نور دا لا کار نه مونږ دغه وختونه لرم چې موږ سره کومک وکړه موږ له کور راکه که کور نه راکې چې خپل زړیز کور سره جوړ کاني بس دغه وختونه ته نه لرو.
دمان نوم دی محمد اساق لګوز لاور نه راول وسو من افغانستان ال دي تنګول ته بنول کول لاور کې لکه پر خودو وینه مونږه ایډی کارت کار کدار خرګه نا مسئله به ویل تا چا سي کرایه باندې کووډ غوګن لګ مونږ تیرا کړه کور کرایه باندې او ته به ورته لګ دا بونه شړی ل کور نیو بس مونږ تلا را به بولسان ورته ویلی چې دو مونږه به شړو مونږ وینه پر خودو یو جیدم او ول تر مونږ خپل زما کړه کورم خیر نه جوړ زما کوم غټ خوشاله خپل کلی دروان خپل غدر وان وطن دروان
عبدالشور واک اینڈ بستے کے سلور کا عالم دیر کو اور مجبور پکیرا نو سو دلتا اخبل بلارا مریض ہو آپ آ کو رس نور کور ہم پکیرا بنی سو جی نے وشول نور کاٹ ماٹ ہوں سر نو بے تر آلو بار ہم کو رالو ہاں جاتے وشول ہو نشو ملا خپ دی ٹول خپ دی
راغلو د چونګینا بورډ ناصر باغ روډ نه او نوم می ده زارت ګل بر افغانستان ته رواني او مونږ ته نه سولیت لاره کې سره سو پر می لاو شوې ده نه چی شي بس بچیم تعلیمونه وکول او دلتم روزګار او روزګار مزه شل کول په روزګار هغه مونږ سم پرې خو دو مونږ ته نور کار کو روټي او پخولو والای درزاګ روډ باندې دکان می و پاتې شو بس وسه خبرو ده نه چې وسم برابرې کو او کو وسه نیم ده روزګاری ده نه بیروزګاری ده ګرځو با نو د لاریو مشکلات په اډکه په دې کانتینر والا سمو پینځه کم یو لګ باندې نیولې ده او بس ان شاء الله بر رواني ده خیرانو
ستاسی پیغام ستاسی نظر.